نتیجه کې په سرخرود او مومندري ولسوالیو کې په څلور موټرو کې 150 کیلوګرامه چرس ونیول. د یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 15 کسان هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ادارې یو کارکونکي احمد ظاهر سلطانی ازادۍ رادیو ته وویل دا ځل مو د کابل د سرای شمالي په غونډۍ کې د معتادینو راټولولو کمپاین وکړ چې په نتیجه کې 150 بې سرپناه معتادین راټول او ابن سینا ضربسریز روغتون ته د درملنې لپاره یوړل شول. ښاغلی سلطانی دا مني چې د ځینو عواملو له امله ځینې معتادین ته درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
عوامل مختلف د ایسه
معتادینو بیرته معتاد کېدل بیلابیل عوامل لري، لکه د کورنیو جګړو دوام، د نشه یي موادو له زیانونو څخه د خلکو بې خبري، بې سوادي، غیر قانوني مهاجرتونه او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي په نشو باندې د بیا اخته کېدو عمده لامل دی.
په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې او عامې روغتیا وزارتونه له کابل ښار څخه معتادین د درملنې لپاره راټولوي. په لوګر ولایت کې د نشه یي موادو دوه کارخانه او زیرمې ویجاړې شوې دي. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت لخوا خبره شوې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ په دوبندي کلي کې د نشه یي موادو دوه کارخانه او درې زیرمې ویجاړې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې له دې کارخانو او زیرمو څخه 4.5 زره کیلوګرامه چرس او کیمیاوي مواد ترلاسه شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 20 کسان مجازات کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادۍ رادیو ته وویل دا 20 کسان چې د 15 پیښو په تړاو نیول شوي، د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په غونډو کې له 1.5 کال څخه نیولې بیا تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دا یادونې وړ ده چې تیرونۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 9 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو د 13 پیښو په تړاو له 1.5 کال څخه نیولې بیا تر 18 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي ول.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هلمند ولایت کې د هوایي بریدونو له امله د کوکنارو د کښت او تولید کموالی،
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
په کندوز ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر ډیر سوی دی. د پټرول د نشې په اړه له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو.
مشوم چې کتاول دم شي دوی ته مثلا مرګي او دوی ته نور د پوکی د اردوکی کمبود د کلسیم دغه مواد چې مشوم ته پیدا کیږي، نو امیدوار خزیته د اس مجاز نشته.
د جلاور په نوم یو ځوان وایي چې په ایران کې د یو ارباب له خوا په نشو وخته سو
په دغه مال اختایم پلار من به سر نوښته ما پسی ګرځي چې د ما زوی څه شه.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اخره چوکیدار راغی
نور یې ویني او زایم پونګه
سمد زبې روین پټ کوم ته منډه کې چوکیدار دی ونه ویني.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د هلمند ولایت د نشه یي موادو پر ضد مبارزه ریاست په دې ولایت کې د کوکنارو په کښت او تولید کې د کموالي خبر ورکوي. د هلمند ولایت د نشه یي موادو پر ضد مبارزه رئیس سید احمد ورور ازادي رادیو ته وویل د کوکنارو د تولید پر کارخانو د افغان او بهرنیو نظامي ځواکونو بریدونه د دې لامل سوي چې د کوکنارو د کښت او تولید بهیر ټکنی او په نتیجه کې د کوکنارو کښت او تولید راکم سي. له بلې خوا کارپوهان د نشه یي موادو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه د لنډ مهاله لپاره ګټور بولي، خو وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید له بزګرو سره په ګډه د کوکنارو د بدیل کښت یو موثره او ګټوره لاره ولټوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغان او بهرنیو هوایی ځواکونو لخوا د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو څه د پاسه یو کال تیریږي. دا هوایی بریدونه له هلمند ولایت څخه پیل او وروسته د افغانستان شمال، ختیځ او لویدیځو ولایتونو ته هم وغځېدل. د هلمند ولایت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه چې له 2018 میلادي کال راهیسې پیل سوي، په نتیجه کې د تریاکو کښت او تولید کم سوی دی. ښاغلی ورور زیاتوي زموږ څېړنې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې په هلمند کې د کوکنارو کښت په 100 کې 10 راکم شوی دی.
کومې کارخانې چې د نړیوال ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول له منځه ولاړې، د هغو کارخانو په له منځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطقو موجودیت لري چیرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره غرنۍ سیمې دي. د همدغو بمبار په اساس باندې علت د کوکنارو د کښت تریاکو د بیې د کمښت هم و چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت نشته، نو تاثیر یې د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د هلمند له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس زیاته کړه دا مهال د هلمند په 15 ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي، خو حکومت د دې سیمو په اړه هم لاس تر زنه نه دی کېنستلی، ځکه له 300 میاشتو راهیسې په واشیر، باغران، کجکی، سنگین، مساکله او بهرامچی په سیمه کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشئی موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه چې په 2013 میلادي کال کې له هلمند ولایت څخه پیل او وروسته فراه، نیمروز، بدخشان، لوګر، ننګرهار او پکتیا ولایتونو ته هم وغځېدل، ډیر بریدونه یې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د افغان هوایی ځواکونو په همکارۍ په خپلواکه توګه کړي دي. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون پخوانی غړی رڼا ترین وایي افغان حکومت باید د هوایی بریدونو د دوام ترڅنګ د کوکنارو د کښت مخنیوي ته یوه دایمي حل لاره ولټوي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ په هغه ولایاتو کې چې د مواد مخدر کرکله کېږي، دوی باید هغه موسم وپیژني، په هغه موسم کې د دې مخنیوي وکړي تر څو دغه زمینداران چې دي د دولت سره په یو غږ باندې د دې بدیل پیدا کړي، کرکله بدیل دولت و خلکو ته ورکړي. څو غټ تجاران په دې کې بوخت اوسي، زما په نظر د دولت دغه چارې بېځایه دي او دوی نشي کولای چې په دې مخه ونیسي.
د افغان دولت امنیتي ادارو په تیرو شپږو میاشتو کې په هیواد کې دننه د نشئی موادو د قاچاقو په تور تر 500 ډیر قاچاقونکي نیولي دي. میرمن ترین وایي چې تر څو د ګاونډیو هیوادونو په مرسته د نشئی موادو ستر قاچاقونکي ونه نیول شي، د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي هڅې مطلوبه نتیجه نشي درلودای.
محمد ایاز سنکو چې په هلمند ولایت کې د تریاکو د کښت او تولید د کموالي په اړه راپور راوړوه. په راپور کې مو واورېدل چې د دې کموالي علت افغان او بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه دي. اوس کندوز ولایت ته ځو او هلته د ښځینه محتاجینو حال اخلو. د کندوز ولایت په مرکز کې 150 ښځې په نشو اخته دي. د کندوز له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې ډېری محتاجې ښځې د کورنۍ د غړو لخوا په نشو اخته سوي دي. د کندوز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وایي چې د معتادو ښځو ماشومان د میندو د اعتیاد له امله معتاد سوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
د کندوز په مرکز کې د روږدو میرمنو شمیر څه باندې 1000 تنو ته رسیدلی دی. په کندوز کې له نشئی توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې یوازې د دغه ولایت په مرکز کې څه باندې 1000 تنه میرمنې پر مخدره توکو روږدي دي چې دغه مسلې دوی اندېښمن کړي دي. د نوموړې ادارې رئیس عبدالبصیر مرشد د دغه موضوع په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یا به شکل خفیه او پوشیده د خانه هایشان هستند.
هغه شمیر روږدي کسان چې له ایران او نورو بهرنیو هیوادونو څخه هیواد ته راستنه شوي دي، نو کورونه یې ننګه کړې چې باید څوک پوه نه شي چې د دوی ورور، زوی او یا میړه متاد دی. نو کله چې دغو روږدو کسانو په خپلو کورونو کې له نشئی توکو ګټه اخیستې، له کبله یې میرمنې هم پر دغې پدیدې روږدې شوي دي. په ورته وخت کې د کندوز د ښځو چارو ریاست سرپرسته ناهیده صفی هم د روږدو میرمنو شتون مني او زیاتوي چې په یو شمېر کورنیو کې د روږدو میندو شتون له کبله ښایي ماشومان یې هم ورسره پر نشئی توکو متاد شي.
در یک محوطه خاص یا یک مرکز ایجاد کړن تا خانمه اونجا بتانن تداوی شوند.
دولت باید د میرمنو د درملنې لپاره یو ځانګړی روغتون جوړ کړي څو هلته د روږدو میرمنو درملنه وشي، او دغه راز د ښځو لپاره د کارموندنې په برخه کې هم باید کار وشي، ځکه که دوی ته کاري فرصتونه پیدا نه شي نو ښایي بیا ځلې پر نشئی توکو روږدي شي. له دې سره سم په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم د روږدو میرمنو شتون تاییدوي، خو وایي چې دوی د روږدو میرمنو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه لري.
با کمک رئیس مبارزه با مواد مخدر، رئیس صحت عامه و مقام ولایت،
ما د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په مرسته د روږدو میرمنو د درملنې په خاطر د 150 بستریز روغتون امر اخیستی، خو تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی. دولت باید روغتیایي عدالت تامین کړي، ځکه لکه په یو شمېر نورو ولایتونو کې د روغ د مېرمنو د درملنې لپاره ځانګړي روغتونونه یې جوړ کړي دي، نو باید په کندز کې هم جوړ کړي. په کندز کې پر نشه یي توکو د مېرمنو روږدېدو مسلې ګڼ شمېر خلک او د مدني ټولنو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کسایی که به مواد مخدر معتاد شدن اینا باید موارد مواظبت قرار بگیرن.
هغه شمېر کسان چې پر مخدره توکو معتاد شوي دي باید ورڅخه په جدي توګه مراقبت او ساتنه وشي، او ترڅنګ باید د دوی درملنې ته هم باید پاملرنه وشي. خو په خواشینۍ سره باید ووایم چې تر اوسه پورې په دې برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي. دا چې مېرمنې د کوم لاملونو او ستونزو له کبله پر دغې شومې پدیدې روږدې شوي دي، له دغو روږدو مېرمنو څخه یوې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل زه د فقر، غربت او ناداری له کبله پر نشه یي توکو متاده شویم او له دولت نه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي څو خپله درملنه وکړم او له دې ناروغۍ څخه ځان وژغورم. خو د کندز یو شمېر مدني فعالان په هیواد کې د جګړو او ناامنیو تداوم، کورنۍ او ټولنیزې ستونزې، اقتصادي ستونزې، فقر او دغه راز له بهرنیو هیوادونو د روږدو کسانو راستنېدل په هیواد کې د ځوانانو او د مېرمنو د روږدېدو له عمده لاملونو څخه یادوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په پیټرولو د نشې په اړه معلومات ترکو. یو شمېر ځوانان د نشې موادو په لړ کې د پیټرولو نشه هم کوي. طبي ډاکټرانو وایي چې په پیټرولو کې داسې مواد شته چې انسان ورباندې معتاد کیږي. همدا لامل دی چې په افغانستان کې یو شمېر ځوانان په پیټرولو معتاد سوي دي. دا چې دا ډول نشه کوم زیانونه لري، له نورو نشو سره توپیر څه دی، او د پیټرولو نشیان کومې نښې نښانې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقله ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې پیټرول څه ډول کیمیاوي جوړښت لري.
پیټرول چې هغه تیل دي چې مفره مواد دی، ډېر زیات دي او د سرم چورته خلاص کې ټول وي الوزي، لکه میتان و ایتان ګاز غوندې. چې دغه بنزین کله چې وجود ته داخل شي هغه کیمیاوي مواد لري چې کیمیاوي مواد په اعصابو باندې داسې تاثیر کوي او مختلف ایدیادونه منځته راوړي.
ولې ځینې خلک په پیټرولو باندې معتادي؟
په دې کې یو رقم مفر مواد پکې کارول شوی دی. کله چې دا وجود ته داخليږي دغه ریوارد سرکیچ ورته وي، یا خوشالونکی سرکیچ چې په مغز کې دی هغه تنبیه کوي، او یو ماده دوپامین افرازي، دوپامین کله چې افراز کوي کاذب خوشحالي ورته ورکوي.
د ټولنې کومه طبقه خلک د پیټرولو په نشه ډیر اخته کیږي؟
خصوصا هغه خلک چې رنګ روغنی استفاده کوي، هغه خلک چې د تیلو په فابریکو کې کار کوي، په مجموع کې درته خیم، هغه خلک چې پټرول موټر چلی ډریوران، په دې کې چې ډېر احتیاط ته مخه کوي. څوک چې مثلا کاروبار کوي دغه موادو سره، خصوصا د 15 کلنۍ نه سنکتې اکثریت دوی سره دوی متعدیږي.
علت یې څه ده؟ ولې په ماشومانو کې یا په کوچنیانو کې تر غټانو ډېر اغېز لري؟
څنګه چې ماشوم سننه وړکی دی، ټول داخلي ارګانونه، اعضای هم جسامت دی، د وزن د نگانه دا کم دی، مثلا مغز دی، دغه مغز د حجم د نگانه وړوکی دی. کله چې دا مواد دلته داخل شي زر اثر کوي، نو دې لپاره ماشومان ډېر مساعد دي.
آیا د پیټرول نشیان په دې نشه کې پاتې کیږي او که د نورو نشو لپاره دا یوه دروازه ګرځي؟
نشه چې ده یو زینه ده. د دې زینه اوله پایه یا به چرسی یا به سګریټي، یا د دې زینه اوله پایه د کیمیاوي مواد دي، مثلا بنزین ده، نور کیمیاوي مواد هم ده. کله چې دا استفاده کوي یو وخت کیږي چې مثلا د ډېر تیل ده خوري، مثلا لسی سی خورله، یو وخت کیږي چې په لسی سی باندې اول چې هغه تاثیریت کوي هغه تاثیریت مثلا دا مجبور ده 15 سی سی کې، مجبور ده 100 سی سی کې. دا چې مثلا لږ زر تریاک ورته ورکي کېدی شي چې هغه کاسب خوشحالی هم زیاتی نو د باندې استه 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 په غلط مشورو او داخلي وجود د ضرورتو باندې ده مثلا اوړي په بل نشو باندې
پترول په کومو طریقو باندې کارول کی
کدی چې د پترول بوی کی مثلا بوتل کې داسې اچي بوتل نور جوړونه باندې تنفس کوي دا موفر مواد یوازې چې هوا ته ولوزي د پسې ته ننوزي پسې له لارې نه داخلیږي سږو ته ننوزي بیا د سږو نه وینې ته ځي چې د دود نه هغه زر جذبېږي مالیکولونه ډېر واړه دي نسبت دود ته بل پترول چې ده دا اسکي
د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې د پترولو نشه کوي
یو خارجی او ظاهری نښې نښانې دي یو هغه داخلي ظاهري او د سن نه نګنې اکثریت 15 کلن نه کته ماشومان بل دا چې وینې مثلا لاسونه یې کالي د غوړي بوی مواد ورکوي لاسونه یې توري همیشه پزه یې توري تاسو کوئ چې دا کوم فابریکه کې یا کوم ورکشاپ کې دا کار کوي او د کالي وینه د بوی د پترولو همیشه ورنه ځي پترول د نور موادو مخدر غوندې خوب ورکوي اول دغه وسواس ورته پیدا کېږي بر علاوه په رفتار کې هغه تخریشیت منځته راوړي ښه خبره پرې بد لګي یا د اجتماع نه مثلا فاصله اخلي چون موادو مخدر کې دوپامین موجود ده په دې کې دوپامین موجود ده د نور موادو مخدر غوندې پترولو روغ باندې هم دا تاثیر کوي
د دې دغه اوږدمهاله اغېزې به څه وي
کله چې پترول استفاده کوي چون د کیمیاوي مواد دي کاربن ګاز ده پکې ده او میتان ګاز پکې ده هایدروجن پکې ده د درې واړه د خصوصا کاربن د یو زمینه ساز فاکتور ده هم د سرطانو لپاره قلبي امراضو لپاره یو زمینه ساز فاکتور ده د تنفسي امراضو لپاره بل هغه رواني بخش ده روان یې دې متاثرېږي اجتماع نه مثلا لرې کېږي
پر امیدوارو ښځو د پترولو د اغېزو په اړه راته معلومات راکړي
ښځه کله چې د پترول استفاده کوي چون پلاسنتا یو تناب ده چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو پول ده چې خپل د هغه د طریق نه ماشوم تغذیه کیږي پترول هغه ماده ده چون د میکرو مالیکول ده کله چې وینې مور ته داخل شي او وینې مور پلاسنتا ته راشي ډېر په سهولت سره طفل ته داخلیږي هغه مشکلات چې مور ته د پیدا کېږي د هغه نه دوه چنده ماشوم ته ولې چې ماشوم هغه جنین حالت کې ده داخلي ارګونونه لکه قلب لکه شش لکه پښتورګي او نور وړوکي د رشت په حالت کې دي مستقیم اغیزه ماشوم باندې کوي ماشوم چې کتاوله دم شي دوی ته مثلا مرګي او دوی ته نور د پوکي د اړوکي کمبود د کلسیم دغه مواد چې ماشوم ته پیدا کېږي نو امیدوار ښځې ته دا هیڅ مجاز نشته
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریچ په 1200 مزرنی سپو خبريږي او اوس د خاطرې واردی د پخمان ولسوالۍ شپږمشت کالن د لاور په خپل ټولګي کې اول نمره وو د په ولس کلنۍ کې ایران ته ولاړ او هلته د یو ایراني ارباب لخوا په نشو وخته سو دی وایي چې له 2 کالو راهیسې د کابل د سرای شمالي په غونډۍ کې اوسېږي دا چې دی ولې کور ته نه ځي او دا مهال څه ډول ستونزو سره مخ دی په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
نوم مې دلاور ده د پغمان ولسوالۍ یم د وریاخېلو د کلي 9 کاله مې تحصیل کړی سم کې مول نمره وم ایران ته چې لاړم موږ ارباب چې و ده د کار مشر ده خپله محتاد و تریاک ول ده به موږ ته تریاک راوړه د تریاکو له وجې موږ ډېر تیز کار کوو چې کله تریاک په موږ تاثیر نه کوو مجبوره شو بس هلته نور خلکې راتله دو دا پوډر وهل مالتر ازا دا پودر و کلال تریا کنه بهتر ایدا چه موال ایمو گهنده ای بیخیر خرابه که بس لیران را دیمارش کم اخپل وطن تر اغلا کار و بار نو دو کالا کیگی کور می ندلی دلی پستر گو زندار ایم اولاد لرم ادبادا نمی بچه هم دی سیاسر همی دا کور می بسر نوشت پاتی دا دلتا وست تپی سره شمالی ور توایی پا دغ تپا که پروتی ما بس نمی چوک پختنه که نیست مخکې د ما ذهن ډېر تکړه وم په کاروبار کې په درس کې اوس یا ته تدیر راوستلی یم ذهن مې بیخي کار نه کوي زه 10 کلن وم چې په دې نشه اخته شوم اوس مې 6 کاله عمر ده یعنی تقریبا 9 کاله ایله 9 کاله مې نشه کړې ده د کور مشر سړی زه یم او دوه ورونه مې دي له ما نه واړه دي بس په دغه عمل اخته یم پلار مې بېسر نوشت ما پسې ګرځي چې دی ما زوی څه شه څوک ورته وایي زوی دې مړله څوک وایي ایران کې ده بس ما هم ځان نه ده ورښودلی چې زه په دغه ځای کې یم اوس مې زړه کلام کلام ده چې خدای پاک ته ماته یو لار راوښې یو کاروبار راوښې چې زه له دغه عمل نه خدای پاک ما بچ کړه مور او پلار ته خدمت وکړم مخ کې چې زو ما چې په جمعه کې به ما کالی و نه غوستل ما ته به مځکه ځای نه راکوه چې کله په دین اشاره ودی چې ما بیخي مینه ځان ته پکر وه نه مې ویښتانو ته پکر وه نه ګیرې ته نه یې چیشته باور وکړئ موږ ټول ځانونه سپګو وهلي چا به خیرات وکړه او کالی به یې راته راکړه که نه ما نور به هم کالیو ته پکر نه وه نو یو ماما لرم دا ډېره باندې ګران وه دې ته یې مجبوره کړم چې زه لاړم د شپې ماما کور څنګ سره مې یو باغ وه دې باغ ته لاړم ده یو وزه وه دا وزه یې ډېره شوقي وزه وه ساتلې وه دې خوله مې پې وتړله پټه مې په اوږه را واړوله کله چې نقاش کې ما دا وزه په 400 روپۍ خرڅه کړه ما پسې جینایانو د عسکر راغله زه یې ونیولم بېرته یې بوتلم نقاش ته اوس نقاش کې ټول باندې را ټول دي څوک وایي دا لاله و څوک وایي مړکه وایي څوک وایي سنګسره وایي غالم ګیر کړی اخر چې په ما پوه شوې دا سړی محتاط ده او دا وزه یې د ماما راوستلې ماما زوی مې دلته ولاړ وه ډېر خجالته شوم په ژوند کې مال چې خدای پاک په دې سنا کې دې زه یا مړ کړی یم یا دا سنا نه وه راباندې لیدلې کله چې ماما ولیدله ما ته ویلې چې ای های خورزاده ته دې ته مجبوره شې چې ماما مال دې پټ کړم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زاور کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان روغتون ته ځي چې د روغتون په دروازه کې یې پولیس دروي، جبونه یې پلټي چې له یوه جیب څخه یې ناشنا شیان راباسي. له دې سره سم پولیس په قهر کیږي او هغه له ځانه سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې سلطان ولې پولیسو ودراوه، د هغه په جیب کې څه وه او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا سردار خو مې وهلی څه شو؟
سلام علیکم سلطانه.
وعلیکم سلام سردار، ته یې؟
هو زه یم، بل څوک ستا د شپېلګي په ما نه پوهېږي.
دومره پنډه بړستنه دې اغوستې ده چې مې نه پېژندل کېږي نه.
ته اوس دا خبرې پرېږده، ژر بوری راکه، داسې نه وي چې چوکیدار مو وویني.
څو بوری درکړم؟
5 بوری راکه، د شفاخانې نور معتادین یې هم غواړي.
د شفاخانې معتادین خو به خبر نه وي چې نه هیروین زه شفاخانې ته راوړم.
نه، هیڅوک خبر نه دي.
نو تا ته نه وایي چې نه هیروین هم ګومه کوي؟
دا پوښتنه یې څو وار رانه کړې ده، خو زه نه ورته وایم.
ګوره، څوک خبر نه شي، که خبر شول په لوی جنجال باخته شو.
یاره، رښتیا هم که خبر شول سخته سزا به راکړي. وایي موږ په شفاخانه کې د معتادینو علاج کوو او تاسې نشي مواد ورته راوړئ؟
دومره مه ډارېږه، ما ته د تېښتې لارې را معلومې دي.
تا ته به لارې در معلومې وي، خو موږ به تباه کې اوس لاښیو. ښه غوړه مړۍ را رسېږي، ښه تاوده یو، هغه په شنه یخ کې په لښتیو کې د ژوند هېر شو.
ما ته هېر شو، هغه هېر شو، اوس خو ښه یو، دلته هم آرام اوسېږو او هم پیسې ګټو.
اوس د ګټې خبرې پرېږده، ژر بوډۍ راکړه.
ته اول پیسې راکړه، بیا به زه بوډۍ درکړم.
دلې پیسې در واخله.
نه نه، ته هم بوډۍ در واخله.
والکانو، تاسو دلته په تیاره کې څه کوئ؟
هغه د چوکیدار راغی. سمه ده، زه به هیروین پټ کړم، ته منډه کړه چې چوکیدار دې ونه ویني.
سمه ده، زه ولاړم.
هلکه ودرېږه، چیرې ځې؟
قومندان صاحب، شفاخانې ته ځم.
کومې شفاخانې ته ځې؟
همدا د معتادینو نه علاج شفاخانې ته ځم.
په شفاخانه کې څه کوې؟
قومندان صاحب، اصل کیسه داسې ده چې زه معتاد یم، څو میاشتې کېږي چې همدلته مستري یم. د یو ضروري کار لپاره کور ته تللی وم، اوس راغلم شفاخانې ته ځم.
بستری ناروغان خو اجازه نه لري چې کور ته لاړ شي. خامخا څه خبره شته، اوس به معلومه شي.
هیڅ خبره نشته قومندان صاحب، کور ته تللی وم.
ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ را دې خوښه چې تلاشي دې کړم.
نه تلاشي مې کړه.
لاسونه پورته کړه.
نه لاسونه مې پورته کړل.
ته ودرېږه، زه د جیبونه تلاشي کوم. ته ودرېږه، دا بل جیب دې هم وګورم. دا چی دی؟ ها د شفه خانه ته د هیروینو پوړې وړې؟
قومندان صاحب، دا هیروین زما نه دي. نه پوهېږم چې چا زما په جیب کښې راچولې دي.
دا په شفه خانه کښې چې معتادین نشې کوي، نشوي مواد ته ورته راوړې؟ ته هېڅ شرم نه لرې؟ دلته د معتادینو علاج کېږي او ته یې بېرته په نشو اخته کوې؟
قومندان صاحب، دا ظلمې خوشې کړه، بیا دا کار نه کوم.
لاسونه شاته واړوه، ډېرې خبرې مه کوه.
قومندان صاحب، زه بې ګناه یم، ما خوشې کړه.
چپ شه خاینه، د نشې موادو قاچاق کوې او بیا وایې چې زه بې ګناه یم. تر دې بله لویه ګناه شته چې په شفه خانه کښې نشې مواد خرڅوې؟ درځه مخکې شه چې د پولیسو حوزې ته ځو.
قومندان صاحب، زه پل شا غولولی وم، بیا دا کار نه کوم.
دا خبرې بیا په محکمه کښې وکړه، درځه مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یووالی، ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم، تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه فانان پر جبه و پر قام و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی، باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.